امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. سلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
د 119 بلک هاک هلیکوپټرونه چې امریکایي افغانستان ته ورکوي، دوی نن په قندار کې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې. د ایران جمهور رئیس وایي که لس ټرمپ شي د هیواد سره د اتمي موافقې ګټې نشي پشا کولی، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل سیاسي او پوځي سلاکاران پاکستان ته لیږي.
د خبرونو نه روسته په رپورټونو کې یوه مسله ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی د افغانستان امنیتي قواو ماتول خام فکر دی.
که طالبان په دې فکر کوو چې اسلامي جمهوریت به مات کی یا ملي اردو و ملي پولیس و ملي امنیت به مات کی، دا خام فکر دی، نه سر نه وباس.
په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي په یمن کې د ائتلافي قواو لخوا د ماشومانو د وژل کېدو راپورټ رد کړی دی.
موږ په راپور کې غلط او غولونکي معلومات او شمیرې ردوو.
او د جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال سرور دانش وایي چې د معلوماتو د ترلاسه کولو په مخ کې اداري فساد تر ټولو لوی خنډ دی. خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قندر په هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته د بلک هاک هلیکوپټرو سپارل خورا مهم وګڼل، او ویل چې طالبان دې د افغان امنیتي ځواکونو د ماتولو خیال د خپلو سرونو نه وباسي. ښاغلی غنی وویل که طالبان دا فکر کوي چې افغان ځواکونه یې مات کړي دي، دا خام فکر دې له سره وباسي. جمهور رئیس ویل دوی یو انتخاب لري، یا د سوله وکړي، موږ هم وینه تویول نه غواړو، او موږ د خپل ځان دفاع کوو. جنگ یوازینی جنگ دی بس کی، ځکه چې سوله د حل یوازینی لار ده. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. د افغانستان او سیمې یو شمیر امریکایي کارپوهان په افغانستان کې د جګړې حل لپاره د امریکا نوې تګلاره مناسبه ګڼي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت پخوانی ستر سلاکار کریستوفر کولنډا له افغانستان حکومت سره د امریکا مرستې او له دغه هیواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره د مهالویش نه ټاکل مهم وبلل.
We need to do a much better job of holding our administrations.
مونږ د منظمې تګلارو د جوړولو په خاطر د خپل حکومت د حساب ورکولو لپاره باید ډیر کار وکړو چې په داسې بحراني سیمو کې د بریالیتوب سبب شي.
په غونډه کې په واشنگټن کې د امریکا سفیر حمدالله موهب هم وینا وکړه. دوی ویل چې د جګړې د ګټلو لپاره پکار ده چې د خلکو زړونه وګټل شي.
Stability will not be secured at some distant negotiations table.
ثبات مذاکراتو په لری پرتو میزونو او یا بهرنیو دفترونو کې نه یقیني کیږي. ثبات یوازې د افغانانو په کورونو کې منځره راتلای شي. مونږ باید د هغوی شکایتونو ته رسیدګي وکړو، او باید د اصلاحاتو لپاره سرچینې برابرې کړو څو مونږ دغه اوږده جګړه یوې نتیجې ته ورسوو. که مونږ خلک وګټل، نو جګړه او سوله به مو دواړه ګټلې وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل سیاسي او پوځي استازي اسلام آباد ته لیږي. څو ونې وخت کې ښاغلي ټرمپ پاکستان د ترګرو لپاره د امن او پناه ځایونو پر برابرولو تورن کړی و. په امریکا او پاکستان کې ځینې سرچینې وایي چې راتلونکي میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جی ماتس د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. دغه دوه امریکایي چارواکي به د پاکستان د مشرانو نه وغواړي چې په دې هیواد کې د جهادي ډلو څخه ملاتړ ختم کړي. جی ماتس تېره اونۍ د امریکا د سنا په مجلس کې ویلي و چې دوی به یو ځل بیا د پاکستان سره کار وکړي، او هیله مندي یې ښودله چې دا وارې پاکستان همکاري وکړي. په کوټه کې د شیګانو په یو زیارت کې د ځانمرګي بم د چاودنې د مړو شمیر د پولیسو د وینا له قراره بیګا پرختون کې د څلورو زخمیانو د مړینې نه وروسته څلی رښتو ته ورسېده. د ځانمرګي بم چون کې د پنځم په پرځ د بلوچستان دیالت د کوټې په ختیځ برخه کې د ولری کلی په زیارت کې په داس حال کې د ځان سره نور خلک په بم ولزول چې ټول په مانځه ولاړول. د ایران جمهور رئیس د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اتمی موافقې دفاع کوي او وایي چې دا یو ډونالډ ټرمپ دی چې حتی لس ټرمپ شي د ملک منافع شاته نشي اچولی. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه په ورځ په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې موافقې د لغوه کولو لپاره د خپلې انتخاباتي مبارزې د ژمنې نه شاته کیږي او د ایران په ضد نور اقدامات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې جمهور رئیس ټرمپ ته به د ایران سره د اټومي موافقې په هکله څو انتخابه ورکړي او وروستۍ پرېکړه به هغه کوي. توقع ده چې ترامپ د ایران د انقلاب د ساتونکو او د هغو ایرانیانو په ضد نوي اقدامات وکړي چې د شیعه ملیشا ګروپ حزب الله ملاتړ کوي. جمهور رئیس ترامپ څه موده وړاندې ویلي و چې د ایران په اټومي موافقه کې د امریکا د پاتې کېدو یا وتلو په هکله یې پرېکړه کړې، خو هغه تر اوسه دا نه دي ویلي چې پرېکړه یې څه شی ده. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
بل پلو سپینې ماڼۍ ویلي دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د ایران د توغندیو د ازمایښت، د تروریزم سره د ملاتړ، د غیر قانوني اتمی پروګرام او سایبری عملیاتو په جواب کې نوې تګلارې اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هوکابی سانډرز ویلي دی چې جمهور رئیس ټرمپ به د ایران د ټولو ناوړه کړنو ته جواب ووایي. تمه کېږي چې جمهور رئیس ټرمپ د ایران په حق له خپله نوې تګلاره په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي، خو تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې جمهور رئیس ټرمپ ښایي د ایران سره اتمی موافقه تصدیق نه کړي او دا کار به موافقه هم له منځه یوسي. د بنگلادیش صدر اعظم حسینه واجد نن د شنبه په ورځ ویل حکومت به د 1 میلیون روهنګیانو ملاتړ ته چې په برما کې د تشدد نه تښتیدلی دي د مرستو کولو ته ادامه ورکړي. میرمن حسینی ویلی دی که ضرورت پېښ شي موږ به یو وخت ډوډۍ وخورو او باقي به دوی ته ورکو. په سویس کې پولیسو یو پناه غوښتونکی وژلی دی چې چاقو ورسره و او په څو کسانو یې بریدونه کړي دي. د خبر تفصیل د سید عزیز رحمان اوري.
پولیسو دا نه دی ویلي چې دغه پناه غوښتونکی د کوم هیواد تبه و. پولیسو هغه نن د شنبې په ورځ د سویس د بریساګو په ښار کې وواژه. پولیسو ویلي دي چې د مهاجرینو یو کمپ ته د دې لپاره ورغلي و چې د څو تنو پناه غوښتونکو ترمنځ شخړه حل کړي، خو کله چې کمپ ته ورغلل یو کس یې د چاقو سره ولیدو چې دوه نور پناه غوښتونکي یې په چاقو وهلي وو. پولیس وایي چې په کمپ کې د نورو پناه غوښتونکو د خوندیتوب په خاطر یې په دې کس چې چاقو ورسره و ډزې وکړې چې سخت ټپي شو او وروسته یې سا ورکړه.
او وروستی خبر دا چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان اعلان کړی دی چې ترکیې د خپلو طرفدارو قواوو سره په ګډه د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلیب په ایالت کې د افراطي ډلو پر ضد کلک عملیات پیل کړي دي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د شنبه په ورځ وویل چې د عملیات به د امنیت لپاره نوی ګام وي. نن په ادلیب کې ټینګ عملیات روان دي او ادامه به ولري. اردوغان ویلي دي چې ترکیه به په ادلیب کې ولس تنبیه نه کړي او د سوریې په شمال کې به د ترور دغه لاره پرې نه کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کاشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په قندهار کې د امریکایي مقاماتو څخه د بلک هاک الوتکو د تسلیمۍ په وخت کې وسوالو طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې جګړه ګټلې نشي، د سولې لار دی ونیسي. عزیز الله پوپل رپورټ را کړی دی.
نن ماپښین ولسمشر غنی په افغانستان کې د قاطی ماموریت له عمومي کمانډان څخه د څلورو بلک هاک جنگي الوتکو د سپارلو تسلیمي واخیستل او د افغان قواو د پیاوړتیا په برخه کې مهم پیلو بللی. د زیاته کړی چې اوس د افغانستان فضا د افغان هوا بازانو په کنټرول کې ده او زیاته کړی چې که وسلوال طالبان دا فکر کوي چې جګړه به ګټي نو دا فکر یې ناسم دی. ولسمشر غنی وویل چې افغان حکومت وینه تویول نه غواړي او د هیواد دفاع مشروع حق دی.
د یو انتخاب مرحله تر موږ لاس د سولې لاس موږ وینه نه غواړو، موږ خپل وطن نه دفاع.
نننی سپارل سوی بلک هاک جنگی څلور الوتکی د هغو 155 الوتکو لشمیر څخه لومړنی جوپه ده چې په راتلونکو څلور کالو کې به امریکا افغان هوایي قواو ته وسپاري. د کندهار په هوایي میدان کې د جنوب د هوایي لیوا په قمندانۍ کې د بلک هاک الوتکو د سپارلو په مراسمو کې امریکایي جنرال جان نیکلسن د خبرو پر مهال وویل چې د افغان هوایي قواو اکمال د وسلوارو طالبانو د ماتې پیل دی. د زیاته کړې چې د افغان کواو د ځان بساین لپاره به د نړیوالو ټولنې دوامدار مرستې ادامه ولري.
And we will stay with you.
ولس مشرغنی نن سهار د یو حکومتي پلاوی په ملتیا کندهار ته خپل سفر کې په یو بل غونډه کې هم ګډون وکړ. نو موړي د ورځې په شروع کې د افغانستان د زراعتي علوم او ټکنالوژي په ملي پانتون کې د دې پانتون او د کندهار پانتون د استادانو او محصلینو سره په یو غونډه کې برخه واخیستل. د لوړو زده کړو په اړه د یادو پانتونونو استادانو او محصلینو له ولس مشر څخه د لوړو زده کړو په مخ کې د پرتو سنزو د حل غوښتنه وکړه. ولس مشرغنی په دې اړه وویل چې د هیواد په تحصیلي نظام کې په واضح ډول سنځي موجود دي او د هله لپاره به حکومت اغیزمن ګامونه واخلي. د زیاته کړې چې پراتلونکو اونۍ کې به د بشري منابع عالی شورا رامنځته سي او د هیواد پر تعلیمي او تحصیلي سنځو به په دوامدار توګه په یاد شورا کې غور کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی سپا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانشوایی د معلوماتو د ترلاسه کولو په چارو کې اداري فساد تر ټولو غټ خنډ دی. سرور دانش د خبره د کو حکومتي اجراءاتو په حق له کانفرنس کې کړی ده. ممتاز بهیر رپورټ را کړی دی.
معلوماتو ته د لاسرسی او خې حکومتوالۍ د دو دولو دویم ملي کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش دغه درې ورځنی کانفرنس ته په وینا کې وویل د افغانستان دولت هڅه کوي چې معلوماتو ته د لاسرسی د چارو د همغږي کولو لپاره زمينه برابره کړي، خو په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد د دې لامل شوی چې معلوماتو ته د لاسرسی قانون عملی نشي.
وجود فساد ګسترده در نهادها و ترس از
په ادارو کې د پراخ فساد موجودیت او د فساد له افشا کېدو څخه ویره معلوماتو ته د لاسرسي د حق په مخ کې بل خنډ دی. که معلوماتو ته لاسرسي په ځانګړې توګه دولتي معلوماتو ته لاسرسي اسانه شي، ډیر ژر به د مفسدینو سیرې بربند شي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال د زړو او پخوانیو دولتي جوړښتونو موجودیت، معلوماتو ته د لاسرسي میکانیزمونو نشټوالی او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د عمر کموالی نور هغه لاملونه یاد کړل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د عملي کولو پر وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. خاغلی دانش د غستونزو په منځوړلو کې حکومت مسؤل وباله او ویل
در این رابطه اولین ګام مهم در جانب حکومت این است کې
په دې برخه کې د حکومت لخوا لومړی مهم ګام دا دی چې له هر څه د مخه انتقادونه ومني، له مدني ټولنې او رسنیو څخه واوري تر څو خپل ستونزې سمې درک کړي. د اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو بد او ستونزمن خنډ تل دا دی چې حکومت انتقاد منونکی او اوریدونکی نه وي. خاغلی دانش زیاته کړه چې وسنۍ حکومت انتقاد منونکی دی. معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د افغانستان د دولت لخوا تصویب او توشیح شوی، له مخې ټول دولتي ادارې مکلف دي چې خلکو او رسنیو ته معلومات ورکړي، خو دغه قانون د نه عملي کېدو له امله لا هم خلک په اسانه توګه معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه بې برخې پاتې دي. ټاکل شوی چې په دغه درې ورځني کانفرنس کې د مختلفو دولتي ادارو وایندویان او د 22 ولایتونو د ښاروالیو او ولایتي شوراګانو استازي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د موجودو ستونزو په اړه بحثونه وکړي او ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه رپورت رد کړی دی چې وایي په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قواو لخوا د ماشومانو مرګ ژوبله منځته راغلی ده. د ملګرو ملتونو په رپورت کې راغلی دی چې په 2018 کال کې د ائتلاف په بریدونو کې 603 یمنی ماشومان مړه او زخمي شوي دي او لسګونه ښوونځي او روغتونونه ویجاړ شوي دي. د دې خبر جزئیات د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار سید عزیز رحمان لولي.
په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي عبدالله المعلمي پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په یمن کې د ملکي وګړو د ساتنې او ژغورنې لپاره له زیات احتیاط او پاملرنې کار اخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان مشر انټونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړنو رپورټ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړ او بیا یې د ائتلاف د ملکی وګړو او په خاصه توګه د ماشومانو د وژلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړ. خو په دې سازمان کې د سعودي عربستان استازي دا رپورټ په کلکه رد او معلومات یې غلط وبلل.
وی ریجکت
مونږ په راپور کې غلط او غولونکي معلومات او شمیرې ردوو. مونږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې سعودي عربستان او د ائتلاف غړي د نړیوالو قوانینو د اصولو د نړیوالو بشر دوستانه او بشري حقوقو د قوانینو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کوي او هغې ته ژمن دي.
عبد الله المعلمي زیاته کړه چې سعودي عربستان او د هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د خپلو پوځي عملیاتونو پر مهال د ملکی وګړو د ساتنې په خاطر مهم ګامونه په نظر کې نیسي او په تور لیست کې د دې ائتلاف شاملول بې دلیل وبلل.
وی ثینک دټ دیر از نو جاستیفیکیشن.
موږ فکر کوو هیڅ دلیل نشته چې د هغې پر اساس د ائتلاف په تور لیست کې شامل شي، ځکه چې موږ په یمن کې خپل فعالیتونه د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې پرمخ بیایو او هڅه کوو چې ماشومان او ملکی وګړي هلته وساتو او ویژغورو.
المعلمی دا هم وویل چې حوثی یاغیان چې د ایران ملاتړ له ځانه سره لري او د یمن د پخوانی جمهور رئیس عبدالله صالح ته وفادار ځواکونه د ملکی خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او له ماشومانو څخه د انساني سپر په توګه کار اخلي. ملګري ملتونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ترڅنګ حوثی یاغیان، د یمن حکومتي ځواکونه، د حکومت پلوي ملیشه او په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې څنګه د یمنی ماشومانو د وژلو په خاطر د دې سازمان په تور لیست کې شامل کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان راپورټ ورکړی دی چې توقع ده نن د کولرا 9000 دوزه واکسین بنگلاديش ته ورسیږي چې د روهینګا مهاجر واکسین شي. د واکسینو دا مبارزه د اکتوبر په لسمه شروع کیږي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی.
څه باندې 500,000 روهینګیا مهاجر چې د اګست د میاشتې له 15مې نېټې نه رابطي خو له میانمار نه بنګلادیش ته رسېدلي دي او د کولورا د ناروغۍ په اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي. د مهاجرو په کیمپ کې چې د کاکس په بازار کې واقع ده ډېره ګڼه ګوڼه ده او د کولورا د خپرېدلو لپاره شرایط پکې ښه مساعد دي. د ناپاکو اوبو څکلو، د غیر محفوظ خوړو او د کمزورې حفظ الصحې نه د کولورا ناروغي پیدا کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان نطاق طارق یاسروویچ نو وایي د کولورا د واکسین کولو مبارزه به د وضع د خرابېدو مخه ونیسي. یاسروویچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
ټارګټ پاپولیشن از 650,000 پیپل، ایوری انډیویډوال ابوف ایج اف 1. More than 200 teams, vaccinators and volunteers would carry out the campaign. Second round of the campaign is expected to be held after about 2 weeks.
پک سوا 50,000 کسان په نظر کې نیول شوې دي چې باید واکسین شي. هر هغه کس ته د کولورا واکسین کیږي چې له یو کال نه عمر زیات وي. څه باندې 200 ټیمونه واکسیناتوران او رضاکاران به دغه مبارزه پر مخ بی. توقع ده چې دوهمه مبارزه به 2 هفته وروسته پیل شي. یا سروویچ وایي په دوهمه مبارزه کې به 250,000 ماشومان چې عمرونه د 1 او 5 کالو ترمنځ وي واکسین شي. دی وایي هغه بنګلادیشیان به هم واکسین شي چې د میانمار د رخین له ایالت نه راغلو مهاجرو ته ځای ورکړی دی. د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان نطاق جویل ملمن وایي د دې لپاره چې په دغه وضع کې خواله راغلی وي د بنګلادیش حکومت 1000 هکتاره نور ځمکه د کمپونو لپاره ورکړې ده. دا د هغو 2000 هکتاره نه علاوه ده چې د سپتمبر د میاشتې په نمایي کې د کمپونو لپاره ورکړ شوی وه. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Officials plan to use the vast site to accommodate all the Rohingya refugees in Cox's Bazar, both new and old arrivals in one settlement at close to 700,000 people. This will become the world's largest
رسمي پلان دا ده چې د کاکس په بازار کې ټول روهینګایي مهاجر ځای په ځای کړي چې په دې کې نوي او زاړه دواړه راځي. په دغو کمپنیو کې به نږدې 1,000 مهاجر دېره شي او دا به په نړۍ کې د مهاجرو تر ټولو لوی کمپ وي. د مرستې د رسولو ماموران د مهاجرو لپاره د اوسېدنې ځایونو ته ضرورت مني، مګر دوی وایي د لوی کیمپ جوړول د روهنګیا مهاجرو د ستونزې حل نه دی. دوی وایي د اصلي علتونو غم باید وخوړلی شي. په میانمار کې داسې شرایط باید برابر شي چې مهاجر وکولی شي محفوظ او په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. الزایمر یا د حافظه کمزوري کېدل نن سبا یو غټه صحي مسله ده او د چاري او لارې موندلو لپاره هڅې روانې دي. په دې حقله رپورت تاسو پام را اړوم.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغۍ اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني، خو ډاکټرانو اوس یوه نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزو نه غیر نورمال پروټین پاکوي. همدغه پروټین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته یې نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروټین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروټین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نښه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروټین پیدا شي او غوټي جوړې کی. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغۍ ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لومړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروټین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرنه کې هغوی معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغوی د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
"So these mice die earlier than normal. So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادي حالت کې د غمګکان زرمړ شول، خو کله چې مو هغوی ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې ده ورکړله، د هغوی د ژوند موده زیاته شوله. بل خبره دا هم را ثابت شوه چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایلې ده او نتیجې مثبت وه. هغه هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورت را لیږلې دی، وایي چې په دغه ولایت کې د مرغانو د اخستلو او خرڅولو بازار نن سبا ډیر ګرم دی.
دا په خوست ښار کې د مرغانو د خرڅلاو مارکیټ دی. د هر جمعې په ورځ له غرمې مخکې د غلطه د مرغانو د خرڅلاو میله لګیږي. دلته له زیاتره خلکو سره په لاسونو کې قفسونه لیدل کیږي چې مرغانې پکې ساتلې وي. د خوست اوسیدونکو مراد یو کال راهیسې د مارکیټ ته راځي. دای مرغان اخلي او بیا ګوري چې په ښه بیه یې خرڅ کړي. مراد دا کاروبار د خپل ذوق له مخې کوي.
دلته مال چې یو کنارې واخلم نو هغه اوس په کنارې پسې ګرځم، کوم یو کنارې پیدا کړي پیدا کیږي ډېرې دي، وو قیمت دي لکه ګورم چې مناسب وي والی بچه مچی راته کوي بیا خرڅوم، نور مصروفیات نه لرو بس په دې مصروف وي.
د مرغانو دې مارکیټ ته پر داخلي فرمی مرغانو سربیره یو شمیر مرغان له ګاونډیو هیوادونو هم را انتقالیږي. خلک مرغان اخلي او په کورونو کې د ساعتېرۍ لپاره ساتي.
نرګس دی، کټمیری دی، کناری دی، دا والا ډیر خلک خوښوي، توتیون ډیر خوښوي، هر کور کې خلک ستلې نرګس او کناری خریدار ډیر ده.
په دغه مارکیټ کې د مرغانو د خرڅلاو یو دکاندار محمد نصیر امریکا غږ ته وویل د هغو مرغانو قیمت لوړ دی چې خلک یې ډیر خوښوي. د ده په وینا زرکان او کنارې خلک د جنګولو لپاره رانیسي.
شاو خو دار دا شاو قیمت نه لري، خو داسې به ته وایم چې یو جوړ کنارې وي دا کې په دوه زره جوړه وي په پنځه لاکه جوړه وي دا پار کړي پوچی سی پخه او خراب سی. مثال زرک به ته وښیم په زر روپۍ آوي په یو لاکه آوي.
سربیره پر دې چې خلک د ساعتیرۍ لپاره مرغان اخلي او ساتي، یو شمیر خلکو ته پکې د کاروبار زمینه هم برابره شوې. د خوست ښار اوسیدونکی مجاهد الله د خپلې کورنۍ ځینې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي.
یې دغه می ته ګټه کې دغه بچون زیږوي کول کې داسې وښیا چې درې وره بچون زیږوي او ته دونه شپې دونه پوه شو داسې بچون زیږوي هغه هم بس می خرڅوي او ته زره اووه زره روپۍ ګټي پوه شو. یې دغه هم د میک بس کور نه پکا جوړوي پوه شو.
که څه هم ځینې اندېښنې شته چې د یو شمیر ځنګلي وحشي حیواناتو تر څنګ په افغانستان کې د مرغانو نسلونه د ورکېدو له خطر سره مخ دي، خو د مرغانو د کاروباریانو په وینا فارمونو د مرغانو د نسلونو په ډیرښت کې مرسته کړې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. په لندن کې پولیس وایي یو سړی د ملي تاریخ موزیم سره نږدې خلک چې پیاده ګرځدل په موټر وهلي دي. په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. پولیسو برید کوونکی د پیښې په ځای کې نیولی دی. پولیسو تحقیقات پیل کړي دي چې د پیښې علت معلوم کړي. یو بل کس هم د همدې کال د مارچ په میاشت کې د ویسټ منسټر په سیمه کې خلک په موټر وهلي ول او څلور تنه یې وژلي ول. د افغانستان او سیمې یو شمېر امریکایي کارپوهان په افغانستان کې د جګړې د حل لپاره د امریکا نوې تګلاره مناسبه بولي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت پخوانی ستر سلاکار کرسټوفر کولنډا د افغانستان حکومت سره د امریکا مرستې او له دې هېواد څخه د امریکایي سرتېرو د وتلو لپاره د مهالویش نه ټاکل مهم ګڼي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل سیاسي او پوځي استازي اسلام آباد ته لیږي. څو ونې مخکې ښاغلي ټرمپ پاکستان د ترګرو لپاره د امنو پناه ځایونو پر برابرولو تورن کړ. په امریکا او پاکستان کې ځینې سرچینې وایي چې راتلونکې میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیم ماتیس د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. په کوټه کې د شیګانو په یو زیارت کې د ځانمرګي بم د چاودنې د مړو شمېر د پولیسو د وینا له قراره بېګا پرختون کې د څلورو زخمیانو د مړینې نه وروسته څلي رښتو ته ورسېده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اتمي موافقې دفاع کوي او وایي چې دا یو ډونالډ ټرمپ دی چې لس هم شي د ملک منافع شاته نه شي اچولی. ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه پر ورځ په داسې وخت کې دا خبره وکړله چې داسې ښکاري جمهور رئیس ټرمپ د دې موافقې د لغوه کولو لپاره د خپل انتخاباتي مبارزې د ژمنې نه شاته کیږي. بل پلاو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د ایران د توغندیو د ازمایښت د تروریزم سره د ملاتړ د غیر قانوني اتمي پروګرام او سایبري عملیاتو په ځواب کې نوې تګلاره اعلان کړي. سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هوکبی سانډرز ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به د ایران د ټولو ناوړه کړنو ته ځواب ووایي. او وروستۍ خبر ده چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان کړی دی چې ترکیه د خپلو طرفدارو قواوو سره په ګډه د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلیب په ولایت کې د افراطي ګروپونو په ضد کلک عملیات پیل کړي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په راتلونکو دریو میاشتو کې په کابل کې د سولې بله غونډه جوړیږي. د پاکستان خارجه وزیر ویلی دی په طالبانو باندې د پاکستان نه نور ملکونه ډیر نفوذ لري، خو بیا هم کوشش کوي چې د اکتوبر په 14 د عمان په پایتخت کې د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې همدا مسله د میلمنو سره راسپړو. د پاکستان د پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی پخوانی ډګروال سید نذیر او د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات د خبرونې میلمانه دي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هیله کوو چې د آشنا رادیو خبرونه واوري او خپل نظریات څرګند کړئ. د آشنا رادیو په فیسبوک کې خپل نظر څرګندولی شئ. ستاسو نظر د قدر وړ دی ځکه په پروګرامونو کې بدلون ستاسو د نظر په اساس راوصل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري. سوشي بیرسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.